احمد شیبریم دا سجرډو دا تو بجو د خبرونه دا وریدونکې هر کلی کوم د کونړ ته چپی درې ولسوالی په ځنګلونو کې اور لګیدلې دا ولسوالی د نورستان نورګرام ولسوالی ته نشته پرته ده چې لچیر ولسو ورځو رئیس په ځنګلونو کې ورونه لګیدلې دي د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوی نجیب الله حنیف صدر رډو ته تیر شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی خو د لوی خړ په سیمه کې لا هم لګیدلې او د سیمه خلک یې د مړکولو هڅه کوي د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شوې ویلي چې د غبرګولې له 14 څخه د کابل کندهار هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شو خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لسر چې مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ ویل شوي وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنی لوبې پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هراري کې ترسره کیږي د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې یوه د دوشنبه او بله د روانې پنجشنبه پورې پلان شوې دي د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یو امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو ټانکونو هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو سلو ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې مهمات او مالي مرستې چمتو کړې دي د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملن غواړي دا جګړه وشته کړي نو ځکه یې هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بیت په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه د تاجکستان لوري تروسه په دیاړه سنه دی ویلي د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري طالبان وایي چې داعش ډېر زیات کمزوری شوی او بل مقاومت هم نشته
د مقاومت کوم څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوی دی او لمنځه ورل شي کوم فزیکی حضور موږ نه وینې کوم جبهه وینو
زبیح الله مجاهد دا خبره د ملګرو ملتونو دی راپور در ډولو په ارتباط کړی ده وړاندې د دې تفصیل درکو د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالو غوړي چې افغانانو سره دی پر مرستو لاس نه نیسي تر کله به افغانان د نورو مرستو ته سترګې پلاروي د پانتون استاد دوست محمد احمد صاحب
تر هغه بل وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نیو رامنځته شو
په دې خبرونه کې به د شزو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت د پریکړو په اړه هم واوري د چارو شنن کې شینکې کړو خیل وای
ټول هغه فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي یا په رسمي توګه وپیژني یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت ورته ایجاد کړي
د نجونو لپاره درسي ساعت هم لرو په دې ساعت کې د مزکی د ګرځیدا په ارتباط د معلم څرګندونه اوریدل شي تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخواني دولت د امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده په دې راپور کې چې تیروني امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې طالبان شاید حواله تودې دو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوګۍ نشي جوړولی
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول د خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه پدیده سي وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حالت رسیدلی دی او کیسه د ندی پاتې او ظاهري وجود یې نه لري. همدارز د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کړي د پسوي دي او له منځه وړل سوي کوم فزیکي حضور یې موږ نه وینو نه یې کوم جبهه وینو. د په کېدو دپاره اسلامي عمارت قاطع ده او ډېر زر به انشاءالله دا هر څه کنټرول شي او هر څه به نورمال حالت ته راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره ښایي جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همداراز یادونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یوه ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقایې تمرکز کړی دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د سار سازمان لمرستندوی هیوادونو غواړي چې له بیوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان مرستیاله هی دربار ازادي راډیو ته وویل یو ناسمه انګیرنه شته چې ګنې په افغانستان کې د ژمي له پای ته رسیدو سره مرستو ته اړتیا هم پای ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان نږدې 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د افغانستان پر روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده او پر مرستندویو هیوادونو یې غږ وکړ چې د بېوزلو افغانانو لپاره سمدستي بشري مرستې چمتو کړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان مرستیال مشرې هی دربار پرون د غبرګولي پر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې ګډ کار وکړي.
I think there's been a bit of a misconception that the winter
فکر کوم یو ناسم تصور شته چې ګڼې ژمی پای ته رسیدلی او ورسره بحران هم ختم شوی، خو حقیقت داسې نه دی. همدا اوس هم بیخي ډیر خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. خدا ګواه با هغه محل نور هم سخت شي چې بیا ژمی را ورسیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالي وویل چې افغانستان ته د مرستو پر اساسولو کې د هر راز ځنډ پایله شایي مرګونی او له ناورین ډکوي. میرمن بار زیاته کړه چې د طالبانو او د نړیوالو په تیره د امریکا ترمنځ د یو توافق یا تفاهم نشتوالی د افغانستان د اقتصاد بیا رغونې ته سخت زیان اړولی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني په امریکا کې کنګل شوې. د تیر کال له زمري میاشتې په راوروسته موده کې نړیوالو له افغانستان سره یو لړ مرستې وکړې چې کچه یې ډېره زیاته نه وه. د خوړو د نړیوالو پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 9.8 میلیون خلک په لوږه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 12 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د څه کم لسو میاشتو له اوښتو وروسته هم نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د څو مهمو شرطونو له هغې ډلې د بشري حقونو او په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي د یوه ټول شموله حکومت د جوړېدو او د دې ژمنې په خاطر چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه متوجه کیږي د دوی له حکومت سره د نړیوالو تعامل ځنډیدلی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ښځو په چارو کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار له مرستندویو هیوادونو غوښتي چې له بېوزلو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د مرستو د نه رسېدو په صورت کې څه پېښېدای شي او طالبان څنګه هیواد ته د نړیوالو مرستې راجلبولی شي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد او شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې تر دې دمه د نړیوالو مرستو تر څه بریده په افغانستان کې د بشري بحران له کمولو سره کومک کړی؟
لومړی خو هر هغه پریکړه او اقدام چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې افغانستان کې مرسته کولی شي د هرکلی وړ دي، اما متاسفانه په تیرو نهه میاشتو کې چې څه باندې 900 میلیونه ډالر د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د خلکو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته شوې دي، هغه څه چې تمې وي او یا هغه څه چې اړتیا وه چې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې به مرسته وکولی شي، متاسفانه دا مرسته نه ده کړې. دا د حکومت په کچه دوامدار هسته اړتیا لري چې بشري بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
احمد زای صاحب، په داسې حال کې چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره ډیر لږ تعامل لري، پر روان ژمی کې تاسو څه اټکل کوئ چې وضعیت به څه ډول وي؟
هیله مند یو چې د افغانستان اوسنی حکومت تر هغه وخت نړۍ سیمې او نړیوالې ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي تر څو د دغسې وضعیت د رامنځته کېدو له وار د مخه مخنیوی وشي. اما متاسفانه که داسې یو حالت چې نړیواله ټولنه د اوسني حکومت سره تعامل ونه شي کولی او داسې یو حالت رامنځته کیږي، نو دا واضح خبر ده چې دلته به فقر او بېوزلي پسې زیاتېږي او اقتصادي بحران به لا پسې چټکیږي چې دا بیا حکومت د عامه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو ځنډ او خنډ سره مخ کوي.
د اوسنۍ روان وضعیت او د بشري بحران تر څه وخته پورې په همدې ډول دوام کولای شي؟
طبیعي ده چې تر هغه به دا وضعیت دوام کوي تر څو چې د افغانستان د اوسني حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو رسمي تعامل نه وي رامنځته شوی. اما متاسفانه که چیرته دا وضعیت همداسې دوام وکړي، منفي اغیزې به یوازې د افغانستان پر عام ولس باندې پرېوځي او هغه دا چې دلته بیا اقتصادي مرستې بندېږي چې بیا به شته اقتصادي بحران او بېوزلي لا پسې سرعت اخلي او چټکیږي. موږ هیله لرو چې دغه وضعیت د دوام د مخنیوي لپاره د افغانستان اوسنۍ حکومت څنګه چارتیا داسې حاصل وکړي.
مننه احمد زای صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا چې طالبان باید څه وکړي چې نړیوال تعامل ورسره پراخ کړي، تر دې زیات تعامل ورسره وکړي؟
د افغانستان اوسنۍ حکومت ته په کار ده چې د ویاړتیا له مخې نړیوالې ټولنې سره د تعامل لار غوره کړي او هغوی سره بحث وکړي، د هغوی مشروع غوښتنو ته درناوی ولري تر څو وکولی شو دغه حاکم اقتصادي وضعیت او بشري بحران چې په افغانستان کې حاکم ده د دې د مخنیوي او همدارنګه د دې ستونزې د حل په برخه کې کار وکول شي. تاسو ته به تر معلومه ده زموږ اقتصادي سرچینې محدودې شوې دي او د حکومت په کچه مالی امکانات په هغه سطح نه دي چې زموږ د بشري یا اقتصادي بحران په برخه کې مرسته وکول شي. نو د اړتیا له مخې د افغانستان حکومت ته په کار ده چې نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي تر څو یو باثباته او د ستونزو نه خلاص افغانستان ولرو.
د چارو شننکی دوست محمد احمد زای لیبی خبرتیا وروسته به واوري چې د نورستان د ځنګلونو اور تر کونړه رسیدل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی څیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي.
چپه درې ولسوالۍ کې د دیګل ساحه ورته وایي اور لګېدلی او هغه خلک تللي دي یو خره پورې د اور مخه نیولې ده، بل چې دی نو هغه د هغې نه وروسته لګېدلی دی لوی خړ ورته وایي. نو هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او مړ یې کړي.
لبلی خواد نورستان د نورګرام ولسوالی په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبرداری ورکړی و تر اوسه بشپړ نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق بیان ازادي راډیو ته بیګا وویل چې هلته اور لا هم بلی شي، خو ښاغلی حق بیان په عین حال کې زیاته کړه چې د اور د مخنیوي لپاره چار چاپیر خندقونه کیندل شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې مهار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت د دې هیواد پر ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک د روسیې د حملو د زیاتېدو خبر ورکوي. د اوکراین دفاع وزیر ویلی دی چې روسیه غواړي جګړه اوږده کړي. بلخوا کرملن ویلی د روسي ځواکونو عملیات په تر هغه مهاله دوام وکړي چې ټاکلي اهداف ترلاسه شوي نه وي. احمد تکلو په لیاړه نور جزئیات.
د اوکراین د دفاع وزیر وایي چې هیواد یې د روسي ځواکونو د حملو پر وړاندې د دفاع لپاره سمدستي پوځي مرستو ته اړتیا لري. الکسی ریزنیکوف چې پرون د جون په درېمه نیټه په سلوواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل چې د اوکراین پوځ د خپل هیواد د آزادولو لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو د شنډولو وسلو ته اړتیا لري. اوکراین له نړیوالو د پوځي مرستو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بې دلیله یرغل سلام اورز و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې هیواد په تیرو سلو ورځو کې خپل دفاع کړي او تر پایه به د دفاع ته دوام ورکړي. د ناتو غړو هیوادونو او په سر کې متحدو ایالاتونو په تیرو سلو ورځو کې لکیف سره د وسلو او مهماتو او همدارس مالی مرستې کړي دي. په همدې حال کې د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیان کویلی چې پر دونیتسک او لوهانسک سیمو د روسیې حملې زیاتې شوې دي.
За підтримки авіації противник здійснює інтенсивний вогонь та
Душман до гави бридзену помрацта по Луганська у Донецькій де жагрі по толу куршу кіх плі гамлі зяти кліді. Уазіат харап де хурді рейсімі до Украї де дефаїт звокуну по валка кіді.
لبلی خوا روسیه وایي چې پوځي د اوکراین په عملیاتو کې پرمختګ کړی. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل په اوکراین کې د روسیې عملیات په تر هغه مهال روان وي چې هیواد یې ټاکلو اهدافو ته رسیدلی نه وي.
د لوبو له ډګره یو خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو رسنۍ لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه حراري کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکینیو تیاریو پر مټ شو چلی شي.
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی. نو انشاءالله چې په دغه دریو نړیوالو 15 ورځو لوبو کې چې ډېرې مهمې دي دواړو هیوادونو لپاره او له همدغه سیالیو څخه لوبډلې کولی شي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. ملي لوبغاړی به انشاءالله چې ښه وځلیږي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 2 نورې 15 ورځو لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې په ورځ پلان شوي دي. همداراز له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 شلو ورځې لوبې په پام کې دي. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه 15 ورځنۍ یا 15 ورځې لوبې کړې دي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوې ګټلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا راپور لرو چې په وروستیو کې او په حقیقت کې له پیله چې طالبانو کابل د دوم ځل لپاره نیولې دی، په افغانستان کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا یو لړ بندیزونه پر ښځو لګېدلي دي او دغه فرمانونه او بندیزونه په تدریجي ډول له پیله تر اوسه پورې پلي شوي دي. ځینې کسان دا د طالبانو د حکومت لپاره هم خیر نه ګڼي او ځینې کسان وایي چې دا بندیزونه د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د فاصلې د رامنځته کېدو سبب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د پخوانی حکومت د روزګان ولایت ولایتي شورا مشر امان الله هوتکی خبرې دي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او امزون کې د افغانانو ترمنځ ډېرې ویل کېږي. د ښاغلي هوتکی د دې خبرو هدف د طالبانو پر هغو فرمانونو او لارښوونو نیوکه او یادونه ده چې په دې وروستیو کې یې پر ښځو بندیزونه زیات کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې تېرېږي، خو په دې موده کې یې یوازې د ښځو په اړه لسګونه فرمانونه، احکام او توصیې خپرې کړي چې افغان ښځې او نجونې یې له بېلابېلو بندیزونو سره مخ کړي دي. که څه هم د مېرمنو په اړه د طالبانو له لوري د خپرو شویو فرمانونو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو یو شمېر سیمه ییزو افغان رسنیو د ځینو طالب سرچینو له قوله د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د امر بالمعروف وزارت په ګډون د لوړو زده کړو او پوهنې وزارت له لارې د شاوخوا 20 فرمانونو او لارښوونو د خپرېدو خبره کړې ده چې افغان ښځې او نجونې له تعلیم، تحصیل او کار نه بندي کړي او د آزاد او ټولنیز ژوند کړه یې پرې تنګه کړې ده. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د رسم ټولګي زده کوونکي مروا وایي طالبانو په دومره موده کې هیڅ شرعي او قانوني دلیل وړاندې نه کړای سو چې ولې یې پر دوی د ښوونځیو د تګ بندیز لګولی دی. مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د انجونو زده کوونکو او ښوونکو د لباس د نوې طرحې تر جوړېدو له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د بندېدو اعلان کړی، خو ازادي راډیو ته د دغه وزارت چارواکو بار بار ویلي چې په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت په تمه دي. هغه څه چې د دوو میاشتو په تېرېدو اوس هم کوم څرک نه لیدل کېږي، د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سخت نیوکې کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال درې ورځې ښځینه محصلین او درې ورځې نارینه محصلین پوهنتونونو ته د تلو اجازه لري. دغه شان طالبانو په یوه رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی، په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوی او دا هم پکې راغلی چې هغه مېرمنې چې حجاب نه مراتوي د طالبانو د حکومت په ادارو کې باید د دندو ګوښه کړل شي. د طالبانو له لوري د حجاب مشخص تعریف نه دی ذکر شوی، خو په دې وروستیو کې آن په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویاندویانو مخ پټول جبري کړل. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې سفیر شینکی کړوخیل وایي ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتول به نه یوازې د ښځو او نجونو راتلونکی تیار کړي، بلکې د هیواد په کچه سیاست او اقتصاد ته به هم نه جبرانېدونکی زیان واړوي.
د ښځو د کنټرول، د محدود کولو، د ښځو د حقونو د نقضولو په خاطر به د صادروي زه فکر کوم چې دا یوه ستره جفا ده د نجونو او د ښځو په ارتباط، او دا هم یو بله جفا کوي خپله د طالبان حکومت سره، ځکه چې دوی ورو په ورو ټول هغه فرصتونه چې نړیوال غواړي چې طالبان سره همکاري وکړي، یا په رسمیت یې وپېژني یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دا هغه ټول بندیزونه چې همدغه وزارت یې ورته ایجاد کړي.
که څه هم د کار، تعلیم، سفر، سوداګرۍ او په دولتي او حکومتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو په خبرګون کې په کور دننه او بهر غوښتنې نیوکه او آن اعتراضونه ترسره سوي، خو د ښځو یو شمېر فعالین وایي طالبانو په دې بندیزونو سره د افغان ښځو ژوند له ستونزو او ناڅرګند او تیار برخلیک سره مخ کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وار په وار بندیزونه لګول او فرمانونه صدرول هغه هم یوازې یوازې د خزینه لپاره، خامخا د خزینه او د افغان نجونو راتلونکي په خطر کې دي. د افغان میرمنو، د افغان، د افغانستان له ټولو خلکو سرنوشت سره د لوبې نه کوي، پرېږدي چې د خلک باسواده شي او خپل دندې کاروبار وکړي.
خو د ښځو د حقونو ځینې نورې فعالانې د دې بندیزونو د ماتولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ونډه اغیزمنه بولي. د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړې او د ښځو د حقونو فعاله سائمه خوګیاڼۍ وایي طالبانو تر دې دمه له زیاتو غوښتنو او په کور دننه اعتراضونو او نیوکو ته غاړه نه ده ایښې، نو له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د افغان میرمنو د حقونو مراعاتولو لپاره فشار راوړي.
نړیواله ټولنه نړیوال سازمان مسئولیت لري
د خوځو پر وړاندې چې د اساسي حقوقو غوښتنه او ملاتړ د دې خوځونو کې خبرې شي، دوه فشار ورته شي، د دې قانې شي چې باید خوځ اساسي حقوقونه ورکړي.
هڅه مو وکړه د دغو ښځو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې طالب وایندویانو او چارواکو یې په خپلو ویناوو کې ژمنې کړې چې د ښځو د حقونو د ورکړې زمینه به برابروي، هغه څه چې برعکس ني او رد بلې ته په بیلابیلو برخو کې د بندیزونه اضافه کیږي. د یادونې وړ ده چې د ښځو د ټولو ټولنیزو او سیاسي حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو او اړیکو پیلولو لپاره له مهمو شرایطو.
د کونړ د چپی درې ولسوالي اوسیدونکو په خپل سیمه کې د ټلیفون کمزورتیا او د انټرنیټي اسانتیاو له نشتونه شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالي اوسیدونکو او حکومتي مسولین د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو د نشټوالي او کمزور کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي په ډیری ځایونو کې ټلیفون او په ټوله ولسوالي کې بیا انټرنیټ کار نه کوي چې دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ایمل خان وایي
په ټلیفونونه زمونږ کار نه کوي، اکثره پیا چې د بیخي سیګنل نه راخلي او د نت مشکل او کوم بیخي ډېر زیات 50% هم کار نه کوي. زمونږ کوم ضرورتونه د نت په حساب باندې لیږل او رالیږل موږ بس مرکز ته وځو ولایت ته.
د یادې ولسوالۍ مسولین هم له ورته مشکلاتو سره ټکوي او وایي دوی د مکتوبونو او ایمیلونو لیږلو لپاره یا مانوګي ولسوالۍ او یا هم مرکز اسداباد ته ځي. چپی درې لپاره د طالبان ولسوال سید ولی الله ساجد:
زموږ چپی درې ولسوالۍ په مخابراتي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري او پیغامونه یې ډېر زیات کمزوري دي. په کوم ساحو کې چې دي او په اکثر ساحو کې نشته دي او د نیټ خو ډېر زیات مشکلات دي چې بیخي یو میسج معمولي میسج کوم دی هغه په ګڼو
په کونړ کې اړوند چارواکي هم مني چې په چپدره، ناړۍ، غازی آباد او یو شمیر نورو سیمو کې خلک د تلیفوني او انټرنیټي خدماتونو څخه یا په بشپړ ډول بې برخې دي او یا هم د سرعت او کیفیت کمزورتیا سره مخ دي. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی صفت الله ساجد ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه همدا اوس عملاً د مرکز په شمول په ځینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت او ورسره څنګ کې د روشن شرکت پروژې هم شروع دي او په ځینو ولسوالیو کې د افغان بسیم شرکت نورې پروژې هم شروع شي. په نږدې وخت کې به د دغه درې ولسوالیو ترڅنګ د شیګل ولسوالۍ، دانګام، اسمار، وټپور او مانوګي ولسوالیو خلک هم د 3G 4G خدمات ته لاسرسی پیدا کړي.
د پلازمینې کابل په ګډون د نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته ستونزې ګالي، خو پرون د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولوی عبدالغنی برادر ویلي و چې له ټلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې ولسونو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو سبښې پیغامونه چې موږ ته رسیدلي دي.
په اورېدونکو د ما د غږ د دې بیچاره غږ کوي چې چارواکي او ښاروالي دې موږ ته د نرخونه را کنټرول کړي. دغه ناورین خو له دغو رژیم سره راغی. ما ته یو تجار ویل وای ما د شپاړس لکو مال رابر کړی ولو او دیارس لکه محصول ده چې غوښت. دغه ضرر دغه تاوان خو یې دا مظلوم ولس د مظلوم ملت یې پرې کوي. دی څه پروا لري؟ دی خو د مال بیت المال چې خو یې خوري په مال باندې په عیال باندې چې زړه یې غواړي هغه ورته رسیږي. نور د دې مظلوم ولس غم له چا سره نسته. څوک غږ وکړي د نیستي یا د ګرانی دی وایي تاسې صبر وکړئ، مخ خزایر لرو، بیا به خزایر راخیزي، بیا به پاپریکې پیولېږي، بیا به هغه خزایر هغه به خپل عواید جنې پره کوي، بیا به بعد له هغو د ما بچوګان مړېږي. تر هغو پورې به د ما بچوګان په شنګې یایي باندې ژوند کوي. ولې خدای وایي تاسې صبر وکړئ، مخ خزایر لرو. نو دغه ناورین خو ټول دی راوړ ودې ولس ته، خو که د وینې پور دوم دا ولس یې پرې کوي او که د اقتصادي بحران پور ده هم دا مظلوم ولس یې پرې کوي. نو دی د ما د هغه ماشومانو څه پروا لري چې هغه په خورزواکي باندې اخته دي یا له مرګ سره مخامخ دي؟ د هغو دی څه پروا لري؟
زمانم رحم الله دې د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زموږ پیغام اسلامي امارت ته دا دی چې نرخونه باید زر تر زر کنټرول کړي. دلته په کونړ کې یو بوجي وړ چې د 3000 افغانۍ دی او د غړو وړه ټاپکا په 2000 افغانۍ ده. دلته دروازې چې د 100 په هم نه پیدا کیږي او نرخونه ورځ تر بلې چې دی روان دي. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا خواهش ده چې نرخونه کنټرول کړي. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري 8:13 شپې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې درسی ساعت لرو. خو مخکې تر هغه خبرونه، د کونړ د چپی درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی. دا ولسوالۍ د نورستان نورګرام ولسوالۍ ته نږدې پرته ده چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. د کونړ د اطلاعات فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته تېره شپه وویل چې د چپی درې په دیګل سیمه کې اور مهار شوی، خو د لوی خوړ په سیمه کې لا هم لګېدلی او د سیمې خلک یې د مړ کولو هڅې کوي. د طالبان حکومت د افغانستان د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتو او امنیت چارې رسما د متحده عربي اماراتو یو شرکت ته وسپارلې. د ملکي هوایي چلند ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د غبرګولې له 14 څخه د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت په رسمي ډول د ګاګ سلوشن په نوم اماراتي شرکت ته سپارل شوی، خو په هغه سند کې چې د طالبان حکومت نشته لاس ورته مخکې له دې شرکت سره لاسلیک کړ، ویل شوی وو چې د دې هوایي ډګرونو امنیتي مسؤلیتونه په تړون کې نه دي شامل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبې پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو دا لړۍ په پلازمېنه هرارې کې ترسره کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوه نورې 500 ورځې لوبې، یوه د دوشنبې او بله د راروانې پنجشنبې پورې پلان شوې دي. د اوکراین دفاع وزیر وایي چې اوکراینیان باید ډېر ژر خپل هیواد د روسیې له یرغل څخه آزاد کړي. اولکسی ریزنیکوف پرون په سلواکیا کې یوې امنیتي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل اوکراینی ځواکونه د خپل هیواد د آزادۍ لپاره وسلو، ټانکونو، هوایي ځواک او د هوایي او سمندري حملو ضد وسلو ته اړتیا لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په تیرو 100 ورځو کې د ناټو غړو هیوادونو او په سر کې امریکا او اوکراین ته وسلې، مهمات او مالي مرستې چمتو کړي دي. د اوکراین دفاع وزیر وویل چې کرملین غواړي دا جګړه وشتپي، نو ځکه هیواد وسلو او مهماتو ته سمدستي اړتیا لري. د قرغزستان د سرحدونو د ساتنې د خدماتو اداروي پرون یو ځل بیا د دې هیواد او د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ترمن نشته شوې ده. د ادارې وویل نشته هغه مهال پیل شوه چې قرغزي ځواکونو د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د بریټ په وړاندې د دفاع لپاره وسله پورته کړه. د تاجکستان لوري تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان او قرغزستان په ګډون د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له اوږدو کلونو راهیسې په خپلو کې سرحدي لانجې لري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادی رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خرخلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د ځمکې د حرکتونو په باب درس واورو. دا چې ځمکه څو ډول حرکت لري، د ځمکې د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خون کې اورو.
موضوع د ځمکې وسیع او انتقالي حرکتونه. ځمکه څوارلس ډوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په څلورویشت ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت ته د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنې دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور ترسره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 1.5 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي، یعنې په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاده مو واورېدل چې له لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ
راډیو. دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچی اقلیم ته بیل شوی، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچه راو پیژني او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچی پیولم ایرو آسیا لوی وچه یادیږي. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده چې په متدله سیمه کې پرتا ده. د دې لویو وچی شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویه وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوې، او لویدیځ ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د آسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان آسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لوی وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 2.2 میلیونه تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتي دي، زیات شمېر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي، چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي. او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
و اوکی درنوز دکونکو لخون کی مو واوری دل چی د اروپا لو یوچا د بارانونو او ډیر اوبو د لودول عمل مرطوبه یا لندبل اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزی برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خونکي مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخې او زیاتو بارانونو ګرم ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د فرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په فاصل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,380 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوی درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی سو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت شته چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لویې وچې د خاورې 1.8 برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري. نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنۍ برخه کې یې ځړوبی هم منځته راوړی دی.
درنوز دکونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه تا واګیست. و موریدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي لامل د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو لبل لري ژوند کوي او د دې د بوختیاي و وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافیې په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اووم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا به ولولي چې له یادو قانونو ترلاسه شویو معدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څومره مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي، دا چې دا کانال د چا په نوښتو کیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته یې اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خپرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اووم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپرېږي او دوهم اونۍ د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یوولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه.
جوړاون
کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
دا یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دا زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یادی هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دا یې باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کېږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې له شته اسانتیاوو له شته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.